په افغانستان کې د سحر لس بجې شوې. درنو دوستانو زه اجملن له خپل نور همکارانو سره د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې درته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي د موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوې چې پکې وا تاسو د خپل خوښي سندرې او پیغامونه اورئ. خو په اثر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. په مخکې خبرونه ده ارګوای ولسمشر غنی له امنیتی ادارو غوښتي چې په روانو شرایطو کې د کابل او ټول هیواد کې امنیتی تدابیر جدي کړي. په واشنگټن کې افغان سفیر وایي د طالبانو خونړي بریدونه د سولې د خبرو اترو ادبار ته زیان رسوي. او په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې شوې، اسلام آباد وایي له خپل سیال هیواد سره ډیپلوماټیکې اړیکې محدودې. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه افغان ولسمشر امنیتی ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې په روانو حساسو شرایطو کې د کابل او ټول هیواد لپاره امنیتی تدابیر دقیق او جدي کړي. نوموړي په ځانګړي ډول د کابل امنیت مهم بللی او غوښتنه یې کړې چې د امنیت په برخه کې باید د خلکو اندېښنې رفع شي. له ارګ څخه یوه خبر پاڼه وایي چې محمد اشرف غنی تیر ماښام د انتخاباتو د پروسې او د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د مراسمو د امنیتي تدابیرو په اړه یوې امنیتي غونډې ته دا څرګندونې کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پرون په کابل کې طالبانو یو خونړی برید ترسره کړ. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دې برید د تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د یې رویداد تورستی متاسفانه به تعداد 14 تن از افراد ملکی مشمول 4 تن
دی. وی په دې پیښه کې له بده مرغه څوار لستنه وژل شوی چې څلوري پولیس دی او د خزو ماشومان په ګډون 115 څلويخ تنه ټپیان دي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد دا پیښه غندلې ده. خغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ماخام پر خپل ټویټر لیکلی چې د ملکی خلکو وژنه او له توپیر پرته بریدونه د منلو وړ نه دي. اخوا په واشنگټن کې د افغانستان سفیر وایي د طالبانو خونړي بریدونه د سولې د خبرو اترو ادبار ته زیان رسوي. رویا رحمانی د چهارشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژان سره مرکه کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د دې سبب کیږي چې عام افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باور له لاسه ورکړي. میرمن رحمانی زیاتوي په داسې حال کې چې طالبان وایي د سولې لارې جګړه پای ته رسول غواړي. دا د درک ستونزمن دی چې بیا ولې د خلکو عامې وژنې ته دوام ورکوي. په واشنگټن کې افغان سفیر رویا رحمانی چې پرسنوي کې کوم څرګندېږي دا خبرې ورسره لاغ کوي چې د چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په کابل کې یو خنړی او ویجاړون کې برید تر سره کړ چې لږ تر لږه څوار لس کسان یې وژل او تر 115 څلوېښتنو زیات نورې ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. په وژل شو او ټپیانو دواړو کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه عام وګړي شامل دي. په واشنگټن کې افغان سفیر د رویټرز خبري اژانس ته دا ویلي چې د طالبانو وروستي بریدونه د دې څرګندوي دي چې دا ډله غواړي پر داسې خونړیو بریدونو د خبرو اترو پر میز امتیازات ترلاسه کړي او یا د افغانستان پر زیاته خاوره واک ټینګ کړي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل له پرونی حمله وروسته پر خپل ټویټر لیکلي په داسې حال کې چې د سولې داسې بین الافغاني خبرو ته نږدې شوي چې د دایمي اوربند او د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره بلاره هواره کړي، باید د تاوتریخوالي پر سم د لاسه کمولو تمرکز وشي. اخوا ټاکل شوی چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. دا طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاین داګس پر ومه پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د ملا برادر په مشرۍ دغه پلاوی د چهارشنبه په ورځ تاشکند ته ورسید او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځنګړي استازي اسمت ارکاشیف لخوایي په هوایي ډګر کې هرکلی وشو. سوهیل شاین تر دې وړاندې په یو بل پیغام کې ویلي و چې په قطر کې د امریکا او طالبانو تخنیکي ټیمونه د سولې د خبرو پر تخنیکي جزئیاتو کار ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د خبرو د اتم پړاو په دریمه ورځ له قطر څخه د هند په لور ولاړ او هلته د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړې په وروستیو کې زیاتې شوې، اسلام آباد وایي له خپل سیال هیواد هند سره ډیپلوماټیکې اړیکې محدودوي، سوداګریزه راکړه ورکړه ورسره ځنډوي او له اسلام آباد د هند سفیر وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې هیواد په یو ټلویزیون کې وویل چې له هند څخه د پاکستان سفیر ورغواړي او د هند سفیر ورستی. دا خغلی قریشی له سرګندونو سره اسلام آباد ویلی چې له هند سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د محدودولو موضوع به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې یاد کړي. دواړه اتمي وسلې لرونکي هیوادونو ترمنځ خړې وروسته لاغې ډېرې شوې چې د هند حکومت د دوشنبه په ورځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او لا ډېر هندي پوځیان هغې سیمې ته واستول. ویره دا چې د هند او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ پر ژمنو اغېز وکړي. هغه تلس پاکستاني او عراقي په ناغوښتونکو کې چې غوښتلې د بوسنیا هرزګوینا لارې اروپایي ټولنې ته ننوځي د کروشیا د پولیسو لخوا د وهلو په نتیجه کې سخت ټپیان شوي. د بوسنیا چارواکي وایي دغه کسان د ټپونو له کبله یو سیمه ییز روغتون ته وړل شوي او د شپږ تنو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. دا پېښه داسې مهال شوې چې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د مدافع ټولنو لخوا په وار وار د کروشیا پولیس تورن شوي چې په ناغوښتونکي وهي، شتمنۍ لوټوي او هغوی په جبري توګه بیرته بوسنیا هرزګوینا ته استوي. د بوسنیا چارواکو هم څو ځلې شکایت کړی چې د کروشیا پولیس د پناهغوښتونکو د بیرته استولو په ترڅ کې د بوسنیا قلمرو ته ورننوتي. د کروشیا چارواکو په تیور کرار دا ډول تورونه رد کړي. او د قرغیزستان ځانګړي ځواکونه د هغه مظاهره کوونکو سره لاس او ګریوان شوي چې د دې هیواد د پخواني ولسمشر الماسبیګ اوتمبایف پلویان د دې مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د اوتمبایف د نیول کېدو مخه ونیسي. د قرغیزستان د پولیسو ځانګړو ځواکونو پرون د اوتمبایف پر کور چې د بشکک ښار په څنډو کې دی برید وکړ. پر نوموړي تور دی چې د یو شمېر جرایمو د تحقیقاتو لپاره د محکمې احضار لیک نه دی عملي کړی. د دې جرایمو په اړه معلومات نه دي وړاندې شوي. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه زاده راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. مخکې لدی چې دا موسیقي خبرونه ته ورشو څو ریپورتونه راخلو. په کابل کې د چهارشنبه د ورځې تر خونړي برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې دا ډول بریدونه نشي کولای د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو مخه ونیسي. دا د وزارت چارواکي وایي د انتخاباتو د پروسې د امنیت ډاډمنولو لپاره څه باندې 10,000 ځواکونه په ټول هیواد کې ګمارل شوی. فریبا ظاهر په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې خونړۍ امنیتي پیښې هغه څه دي چې خلک یې د دې ډیموکراتیکې پروسې په اړه اندېښمن کړي دي. یوه له دغو پیښو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې نږدې 160 کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې ډېری یې ملکي وګړي دي. پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول پیښې به واقعا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کېدو اغیز وکړي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې تر خپل وسه د دې پروسې د امنیت ټینګولو لپاره کار کوي او پروګرامونه ورته لري.
د افغانستان د خلکو دښمنانو په کچه هم دغسې بریدونه ترسره کولی شي، خو د داسې یوې لویې او تاریخي پروسې مخه نشي نیولی. موږ تاسو ته ډاډ درکوو، د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو، کاندیدانو ته هم ډاډ، همدغه د انتخاباتو کمیسیون ته هم ډاډ، همدغه دی چې امنیتي سرتیری به او دفاعي سرتیری به د ټولو امکاناتو څخه استفاده کوي تر څو په هغه شکل چې لازمه ده دغه پروسې امنیت ونیسي.
په کابل کې د چهارشنبه ورځې تر برید وروسته ارګ او سپیدار مڼۍ دواړو د اعلامیو په خپرولو سره د برید په کلکه وغانده. د ارګ په اعلامیه کې دا حمله د سولې د روانو خبرو پر مهال د طالبانو لخوا د امتیاز اخیستلو یوه هڅه بلل سوې ده، خو د اجرایه ریاست اعلامیه وایي چې دا هڅه د انتخاباتو د پروسې د ګډوډۍ لپاره سوې ده. د افغانستان ولسمشر د چهارشنبه په ماښام د انتخاباتو د پروسې او د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د مراسمو د امنیتي تدابیرو په اړه په یوې امنیتي غونډې کې په ارګ کې لاړوندو مسؤلینو سر وکتل. ارګ په یوې اعلامیه کې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غني له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې د کابل امنیت ډیر مهم دی او باید د خلکو اندېښنې رفع سي. ښاغلی غني دغه راز امنیتي سکتورونو ته سپارښتنه کړې چې په دې حساسو شرایطو کې په کابل او ټول هیواد کې امنیتي تدابیر دقیق او جدي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شاوخوا 2,000 امنیتي پرسونل په ټول هیواد کې د انتخاباتو د امنیت لپاره توظیف شوي دي. وسلوالو طالبانو د سې شنبه په ورځ ګواښ وکړ چې د انتخاباتو په تړاو هره غونډه به په نښه کړي او له خلکو یې غوښتي وو چې له دې ډول غونډو لرې وګرځي، خو افغان ولسمشر د طالبانو ګواښ ته داسې غبرګون وښود.
طالبان یو اعلامیه ورکړي چې انتخابات تی جلسو باندې به عملي کړي. بار بار هم دا رقم تهدیدونه وکړه. د انتخابات د پارلمانی انتخابات په ورځو کې راکټونه کته کړل. د افغانستان ولس باید وپېژنئ، د افغانستان ولس زور ته نه تسلیمېږي. که موږ ته ووایئ چې یو کار مه کوه ځکه په زور یې در باندې کوو، هماغه کار کوو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم تر دې وړاندې د دې پروسې تر سره کېدو پر وړاندې یوازینی لوی ننګونه امنیتي ستونزې بللې دي. وایي چې وخت په وخت له امنیتي ارګانونو سره پر دې موضوع بحثونه کوي. ټاکل شوی د میزان یا تلې پر شپږمه نیټه د افغانستان ولسمشر انتخابات تر سره سي.
ولسمشر ستاسي په سری رايو انتخابيږي. هیڅوک حق نه لري پوسی چاته مو رای ورکړي.
تر یو کال ډیره موده کیږي چې په هلمند کې په غسیمو کې واکسین نه دی شوی چې د طالبانو په ولکه کې دي. ډیری مودې راځي په هلمند کې د روغتیا د ریاست د چارواکو او طالبانو ترمنځ د واکسینو د کمپاین پر سر شخړې هم روانې دي او تر اوسه پورې په دې برخه کې ځینې اختلافات موجود دي. تازه په هلمند کې د پولیو یو نوی پیښه هم ثبت شوې. په دې مسلو د هلمند څخه د الیاس تایی راستولې رپورټ اورو. ورپسې د موسیقي خبرونه خبرې کی
د بسترختون د اجلې څنګه ترڅنګ د واکسین اړوند خونو کې د هغه شوز شمیر ډیر دی چې خپل ماشومان د بیلابیل واکسینونو لپاره راوستي. دوی اکثره د شهر او شاوخوا نږدې سیمو دي. د رسنیو سره خبرونه کوي خودلته د واکسین د تطبیق چاره په داسې حال کې په سرعت روان دي چې همدا تیر میاشت د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د پولیو یو بل مثبته پېښه ثبت شوې ده. دا مې روغتیا دراسات مسولین د پولیو په اړه خبرونه کوي. خو د هلمند د والی ویاندو مرزوا کزادي رډ ټول پروان مریض کال کې د پولیو څلور مثبت پیښې سبسوي دي چې ټولې په غوښمه کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي.
ډیر لسو او نیم کال کې د پولیو پنځه مثبت پیښې چې هغه په شمالي هلمند کې دي چې د غوښمه څخه نوزاد ولسوالۍ کې و مثبت پیښه ثبت شوې ده. مسقله ولسوالۍ کې دوه پیښې دي. واشیر ولسوالۍ او سنگین ولسوالۍ کې هم یو پیښه ده چې مجموعا پنځه پیښې راځي. او د دې ترڅنګ په دیر لسو واتنی و روان کال کې دمګړې چې تر دې دمه کوم پیښې ثبت شوې دي. پولیو مثبت پیښې هغه یو په ګرمسیر ولسوالۍ کې ده، یو سنگین ولسوالۍ کې ده، او ترڅنګ یو په مسقله او بل نوزاد ولسوالۍ کې چې مجموعا څلور مثبت پیښې د پولیو رامنځته شوې دي.
د تیر 2013 میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې د واکسین د تطبیق د ستراتیژي پر سر د روغتیا د سکتور د مسولینو او طالبانو ترمنځ د اختلاف لامل په ټولو غوښمو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی چې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی په ویل جلسې وی ټلیفون پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی یوازې کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي، اما د واکسین اړوند ادارې او رضاکاران کولای شي د قومي مشرانو په کورونو، جماعتونو او یا هم روغتیاي مرکزونو کې واکسین تقسیم کړي. د ولایت شورا رئیس وایي دوی ته په څو څو ځله خلکو مراجعه کړې ده او د دې ستونزې د واري غوښتنه کړې ده. اته ول افغان ازادي رادیو ټول نه پوهیږي د پولیو د واکسین په ضد د طالبانو روان کلک دریز به کله نرمیږي.
د دې پر اړه باندې ډیری خلک ولایتي شورا ته راغلي دي په مختلفو وختو کې او مختلفو غوښتنې کړې دي چې موږ په سیمه کې واکسین باندې د ریاست سره د واکسین مسولینو سره چې موږ کوم خبرې کړې دي هغه هم وایي چې موږ د هغه اصلي علت او عامل دا شه نه دي معلوم چې دا دی په کوم علت باندې دا واکسین بند شوی دي او یا طالبانو بند کړی دي. در حال چې د واکسین په بخش کې کم کسان چې د دولت تر تسلط لاندې منطقه کې ژوند او گزاره کوي، یعنی لکه په ریاست شاتیام کې لکه څنګه چې د دولت غوښتنه په واکسین کې منلې ده، د غونې د طالبانو دم منلې ده، اما په عوامل نه در معلوم چې په کوم عوامل باندې دغه واکسین تقریبا څه کم او زیات 15 میاشتې کې چې د واکسین چارې بندې دي په ټاپه ولاړې دي. دا تاییدوم چې په هلمند ولایت په مختلفو ارسو کې دغه پیښې مخکم سوي دي، اوس هم سوي دي، په اصطلاح په آینده کې به هم کېږي، ځکه چې دا یو وقایه وه. دا وقایه باندې ودرېدل ماشومان دغه آفت یا په اصطلاح دغه ویروس چې دی دا تاثیر باندې.
په 2013 میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 15 و. د هلمند د عامه روغتیا د ریاست مسولینو هغه مهال هیله ښودلې وه چې د یاد واکسین د تطبیق پر مسله به ډیر ژر د طالبانو د مشرانو سره توافق ته ورسیږي، خو لکه چې ونه سو. څومره د وړاندې د هلمند د روغتیا د ریاست مسولینو د شهر د یو شمیر سیمو ترڅنګ د پولیو په وایروس د هلمند سیند د اوبو د ککړتیا خبر هم ورکړ. یلته دا و چې یاسین اکثره د هغه سیمو تیریږي چې نام نه دی.